دا مشال رادیو اس په وخت د سهار 10 بجې سوي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نوومبر 12 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کوم په دې خبرونه کې په وزیرستان کې درون برید د پر وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت نیوکی د 13 آئینی بدلون په اړه غونډه په افغانستان او پاکستان کې د تشدد مخ پر زیاتیدونکو پیښو او د دواړو هیوادونو اړیکې او د پاکستان او جرمني د وزیر اعظمانو ترمنځ د لیدو ترڅنګ په پای کې ځانګړې اونۍ خبرونه تاندې هلي هم درته لرو خپل مرسر کې به نجیب امیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې برید کې شپږ سغدریزي وژل شوی د سن په پرونی ترافیکی پیخه کې د مړو شو جسدونه پښتونخوا ته ورسول شول جرمني د نوي افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د روابطو خواله د ترهګرۍ د ځپلو لپاره غوره ګام وباله پورا خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکو نن ویل چې د امریکا یو بی پایلټ الوتکې په قبایلی سیمه کې په یو حمله کې شپږ سغدریزي وژلې ده په دې هیواد کې سخت کال 19 داسې پیښه ده د نوم د نه خودلو په شر د چارواکي په وینا دغه بی پایلټ الوتکې د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې یو کور او موټر په نخه کړي هلته د پاکستان پوځ نن ویل چې په خیبر ایجنسی کې 13 ورځې د دوی جنگي الوتکو په بمباری کې 14 وسلوال وژلې چې ځینې پکې بهرانیان هم د پاوس په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د وسلوالو درې پټنځایونه هم تباه کړی شوی دي د پاکستان پوځ وایي د دوی جنگي الوتکو د واګا پولې په ځانمرګي حمله کې د لاسلرونکو په خیبر ایجنسی کې د موجودیت په اړه د ځینو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو نه پس د غلطه بمباري وکړه په کراچۍ ښار کې نن سهار په یو بمی چاودنه کې څلور کسان ژوبل شول پولیس وایي دغه چاودنه په بلدیه ټاون کې د رینجر ځواک د موټر سره نږدې شوې ده خو د رینجر ځواک سرتیرو ته پکې زیان نه دی اوښتی چارواکي وایي په پیښه کې ژوبل شوي څلور واړه کسان ولسي وګړي دي په کراچۍ کې د تیرې سمودې راهیسې په امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوې د پاکستان پوځ نن وویل چې د سن په سکر کې په ترافیکي پیښه کې د مړو شو کسانو جسدونه د خیبر پښتونخوا په پیښور باجوړ او سوات کې د هغوی خپلوانو ته ورسپارلې دي د پوځ د عامه اړیکو د ادارې لخوا په خپره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د مړو شو کسانو جسدونه له سن د رسالپور او بیا د هغوی خپلوانو ته ورسول شول په ترافیکي پیښه کې د مړو شو اکثرو کسانو تعلق د سوات سره و د سوات خوازخیلې مرستیال کمشنر غلام سید مشال لډیو ته وویل
تقریبا 37 انجینئر سے تمام خواجہ خیری تا باور جو ہے کہ خواجہ خیری تحصیل اور بارین تحصیل کسان بڑے حادثات میں فات چھو نو بیا کار دے تمام دشپت بجے خواجہ خیری اسپتال تا دغه ذکر یاره ورسیدو د ملک کوم دی او مونږه هغه خپل ورساو ته دوی ته بیا موږ سوال وکړو
دا ترافیکی حادثه پرون هغه بسته ورپیښه شو چې د سوات نه کراچۍ ته مسافر لیږدول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان ساکزی وایي چې پښتانه مشران باید متحد شي ترڅو خپل قام له وژنو او ناخوالو څخه وژغوري نوموړي له مشال لډیو سره په ځانګړې مرکه کې پښتنه راپورته کړه چې ولې یوازې پر پښتنو مشرانو بریدونه کیږي او د دوی دښمن نه څرګندېږي
کار چې په نومان صاحب شیرپاو سپندیار زموږ پارټي نور پارټیانی په کار چې موږ کنه وشیر فرسه راي کنه یې سره په کار چې موږ پاکستان کې ګډ جلسې وکړو چې ول څه د چولیک دا یې سانه به نه بولې کته پر نام لا وکړې زم ورته زه په خپل سر په څنګه ګرځم چې سر څوک دی دا یې چا ګمارلې دي چیشکین انټیلیجنس او اته ایجنسیان دي دا ستاسو وړي جوړي او چې حکومت خپل سټیزنز ته د سر پروټیکشن نشور کولای او د کومرانی حق نه لري
نو موړه په خپل خبرو کې دا هم وایي چې په پاکستان کې ځینې قوتونه هڅه کوي چې د وړو قومونو د مشرانو د مبارزو په نتیجه کې راغله جمهوریت کمزورې کړي د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ د همکارۍ هرکلی کړی دی د جرمني وزیر اعظم په برلین کې په یو خبري غونډه کې چې پکې د دې پاکستاني سیال نواز شریف هم موجود و ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارۍ د طالبانو پر ضد په مبارزه کې ګټه ورګني
زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د افغانستان د نوي حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ نږدې تماس شته موږ پوهیږو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترک تماس د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د بریالیتوب لپاره بنسټیز شرط دی
د جرمنی وزیر اعظم د ملالې یوسفزۍ د هڅو ستاینه هم وکړه. د افغانستان د استیناف یوې محکمې د کابل بانک د دوو پخوانیو لوړپوړو چارواکو د بند سزا اوږده کړې ده. دغه بانک مخکې تر دې چې په 2010 کال کې د $1 بلیون په پور دیوالیه شي، د هیواد تر ټولو لوی شخصي بانک وو. په یوه ډاګیزه محکمه کې چې په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون نه خپرېده، د کابل بانک مؤسس مشر شیرخان فرنود او د بانک پخوانی اجرایوي مشر خلیل فیروزي ته د لاس یا غبن او د فراډ یا دوکې لکبله د 1515 کلنو د بند سزا اورول شو. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان وایي په جنگ ځپلې ختیځه یوکران کې د تشدد نه په ډکو پیښو کې د زیاتوالي خطرې مخ په زیاتېدو دي. د نوموړي سازمان د یوکران د چارو ځانګړي څارونکي میخایل بوسی اورکیف پرون په کیف کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل د یوکران او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د اوربند په تړون د 2 میاشتو د تیرېدو باوجود جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. داسې اندېښنې موجودې دي چې د سپتمبر د 15 نیټې د تړون باوجود روس پلو یاغیان په ختیځ یوکران کې د یوې نوې حملې لپاره خپلې هڅې توندولی شي. ایرانی نوبل جایزه ګټونکي شیرین عبادی وایي د ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په واکمنۍ کې د بشري حقونو وضع د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد له دورې څخه هم خراب او یا هم بدتره شوې ده. شیرین عبادی وایي یوازې دومره توپیر موجود دی چې احمدی نژاد د بشري حقونو د محدودولو لپاره اقدامات کول او حسن روحانی د بیان په ازادۍ د بندیزونو د نرمولو او د میرمنو او اقلیتونو پر ضد د امتیازي سلوک د ختمولو اراده کړې ده. د نوموړي پان روحانی تر دې زیات څه کولی هم نشي ځکه چې د سغدریزو لخوا د سخت مزاحمت سره مخامخ کېدی شي. شیرین عبادی د سرګندونې په نیویارک کې ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې دي. نوموړي دا مهال په دې هڅو بوخته ده چې په ایران کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی قرارداد مخې ته راشي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورې. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي وزیر اعظم نواز شریف چین ته په خپل سفر کې دا صبح لپام غورځولې ده.
تر اوسه پورې موږ سو ویل لپاره و پاک طرف نه د چاینا چې کوم لون دی یا ډونرز دی یا انویسټر دی موږ یو سکیم هم نه ورکړې.
په پېښور کې د اتلسم آئینی بدلون په اړه غونډه وسوه. د پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر پر دې مهال وویل
کومانه سودا ته بوزي په تیر حکومت کې ټولو کې خکار څه شوی زه به ام چې 18th امندمنټ ټولو کې خکار دی چې هغه شوی چې صوبو ته اختیار راغی.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان مشران د یو بل د هیوادونو دورې کوي د تشدد پیښ زیات شوی دي. د سیاسي چارو یو کارپوه د لامل په اړه وایي
په خو چې وایي دا چې د چنو په حالت کې واره کوشش کاوه چې خپل زور زیات کړي چې امتیاز واخلي.
او در روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونې خبرونه تاندې هلي اوریدل هم مهروي چې دا ځل د کلتور او تعلیم د ودې لپاره د کارکونکو میرمن سنا اجازه سره خبري پکې سوي دي.
تاسو ته ولاړو په نور باندې بلډینګ پورا انګوتو هغه خپل سبق مې مستدی مهمه کې نور همت راشي.
نور راپور نه ملرو لمشال رادیو سروس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لمړي راپور ته. د ډیورین کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو پرون شپه افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د سخت دریځ وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخالفت سربیره پر وزیرستانونو د امریکا د بې پایلټ الوتکو بریدونه ډیر شوي چې په نتیجه کې لسکونه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل پېښور زموږ همکار زبیح الله شفق راکوي.
د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بي پيلوټ الوتکو د چهارشنبه په شپه افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیل نومي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتلې چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نتایج شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې دوه تنه بهرني وسلوال هم شامل دي خو د هویت په باب له کره معلومات نه دي ورکړل شوي. په سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بي پيلوټ الوتکو پر هغه کور او موټر توغندي وشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې مشکوک وسلوال جنګ جنگیالی پکې اوسېدل. نو موړي زیاته کړه چې په سیمه کې تر ډېره پورې د بی پیلوټ الوتکو پروازونه روانو. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د یو جګپوړي دولتي مقام په حواله وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو هغه موټر په نښه کړی چې بهرني جنگیالی پکې ناست وو، چې ځینو جنگیالیو تر برید مخکې له موټره دنګلې دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید غندلی او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری ګڼلی دی. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستانونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونو یو ځل بیا زور اخیستی دی. دا په روان میلادي کال کې د ډیورن کرښې ته څیرمه پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو شپاړسم برید دی چې څوارلس یې پر شمالي او دوه یې پر جنوبي وزیرستان شوي او لسګونه مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم اسلام آباد دا حملې پر خپله خاوره تیری ګڼي، خو متحده ایالات یې د تروریزم د جګړې یوه برخه او د سخت دریځو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي. یاد دي وي چې په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
ځینې رپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو په پاکستان کې هم خپله موجودګي پراخه کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال په هغه هیواد کې موجود دي او کنه؟ که دا وسلوال په پاکستان کې وي، نو هلته به د القاعدې راتلونکی څه وي؟ همداراز د اسلامي دولت، القاعدې او پاکستاني وسلوالو ډلو نظریاتي اختلافات به آیا دا ډلې یووالي ته پرېږدي او کنه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب په دغه تحلیلي راپور کې راکوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
ځینې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کسان د پاکستان په بلوچستان کې په زیات تعداد کې دي. پر دې موضوع د بلوچستان حکومت هم د پاکستان وفاقي حکومت له دغې حالاتو خبر کړی دی. که څه هم د دې ډلې د وسلوالو شمیر پخلی نشي کېدی، خو ځینې رسنۍ وایي په پاکستان کې د دې ډلې تر 2000 پورې کسان موجود دي. د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې فعالیت کوي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له یوې مودې راهیسې په عراق او شام کې د دې ډلې پر اهدافو بریدونه کوي او پر ځمکه د عراق او کردستان امنیتي سرتیري او په شام کې کردان د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي. موده مخکې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بېلو شویو 15 مشرانو له اسلامي دولت سره د یو ځای کېدو اعلان وکړ. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د اسلامي دولت ډلې کسان په پاکستان کې موجود دي او کنه؟ پر دې موضوع مو په پاکستان کې له بېلابېلو خبریالانو او شنونکو سره مرکې وکړې. په پېښور کې یو خبریال د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل، په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د القاعدې وسلوال شته، خو د اسلامي دولت یا داعش وسلوال نشته. دی وایي دا تاثر یوازې ځینې رسنیو جوړ کړی دی، خو په اسلام آباد کې خبریال او په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو پر فعالیتونو د کتاب لیکونکي زاهد حسین ته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش ځینې وسلوال په پاکستان کې موجود دي.
په یقیني ډول د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې موجودګي لري. د بیلابیلو لویو شهرونو پر دیوالونو د دوی نارې لیکل شوي دي. داسې رپورټونه هم دي چې د پاکستان په شمال غرب کې د داعش د پروپاګاندا کاغذونه ویشل شوي دي او ځینې وسلوال مشران هم ورسره یو ځای شوي دي.
زاید حسین وایي دی په پاکستان کې د داعش د وسلوالو شمیر په اړه کره معلومات نه لري، خو په عراق او شام کې سلګونه پاکستانیان له دې ډلې سره یو ځای جنګیږي. د دفاعي چارو څېړونکې ډاکټره عائشه صدیقه وایي د دې څېړنه ښیي ځینې پاکستاني وسلوالې ډلې او ځینې وسلوال له داعش یا اسلامي دولت سره یو ځای شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په اړه پوهان وایي چې سلفي نظریات لري. د پاکستان او افغانستان طالبان دیوبندي فکر لري. په دې صورت کې آیا دواړه ډلې کولی شي چې یو ځای فعالیت وکړي او کنه؟ په پېښور کې یو خبریال د نوم نه ښودو په شرط وویل، د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د اختلاف یوه مهمه نقطه همدا وه چې ځینو مشرانو له داعش سره یو ځای کېدل غوښتل، خو ځینو یې ویل چې نه، د داعش وسلوال له دوی سره نظریاتي اختلاف لري. همدا وجه ده چې د جماعت الاحرار په نوم ډله جوړه شوه. خو ډاکټر عائشه صدیقه وایي دا نظریاتي اختلاف دومره لویه خبره نه ده. د دې په خبره القاعده هم سلفی ڈالا دا خول دیو بندی طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي.
القاعده جو ہے وہ بھی سلفی تھی لیکن ان کے ہاں بھی تبدیلی آئی ہے.
القاعده هم سلفی نظریه لرلا، خو په القاعده کې هم بدلون راغی او هغه بدلون د دې چې په بری صغیر یا جنوبی اسیا کې د القاعده نوې مشر دیو بندی دی. هم داراز داعش هم سلفی ڈالا دا خو چې لچا سره کار کول وړي لکه لشکری جنگوی وغیرہ هغه دیو بندیان دي. نو زمون په ذهن کې چې دا تقسیم جوړ دی چې پلان کې دیو بندی دی، پلان کې بری لوی دی، دا ڈلے اس لیو بل سره د کار کولو لپاره د ستونزه نه لري
مسله نه هي جو که هماره ذهن کې مطابق کبھی هوا کرتا تھا
ډاکټر صدیقه وای القاعده په پاکستان کې په خپل نظریه کې ډیر بدلون راوسته دي او وسط بلوچ ملت پالې په نوم هم د فعالیت هڅه کوي
بلوچستان کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں بلوچستان میں اب جو القاعده ہے
زیاده بلوچستان په حوالے کو خبر او کړم نو په بلوچستان کې القاعده د بلوچ ملت پالې بیرغ یا جنډا پورته کوي نو لدې سره بداو شي چې د بلوچانو اصلي او سیکولر ملت پالې ته بتاوانو رسیږي بلدا چې تاسو به وګورئ چې په راتلونکو سو میاشتو یا کلونو کې به دوی د پښتنو د ملت پالې جنډا هم پورته کړي
کدا و منل شي چې پاکستاني وسلوال ډلې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کار کولای شي نو په پاکستان کې د القاعده راتلونکو به څه وي زاهد حسین وایي د تحقیقاري چې په پاکستان کې د القاعده غړي به په داعش کې ورجذب شي
دواړه ډلې په پاکستان کې د خپلو جهادي فعالیتونو لپاره له یو بل سره مقابله نه کوي القاعده له څو کلونو راهیسې په پاکستان کې فعالیت کوي په تیرو څو کلونو کې القاعده بدله شوې ده او اوس یې پاکستاني وسلوال قمندانان مشري کوي خو د داعش له راتګ سره داسې ښکاري چې د القاعده ځینې کسان به دې ډلې ته ورجذب شي ځکه چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې لویه برخه خاوره نیولې ده او د پروپاګاندا نظام یې ډیر پیاوړی دی
خو ډاکټر عائشه صدیقه وایي دا امکان هم موجود دی چې یا خو القاعده په داعش کې او یا هم داعش په القاعده کې ورجذب شي
القاعده نه یک ټی کوئی ایسا منفی بیان نه دی آی ایس کے بارے میں
القاعده د اسلامي دولت پر ضد یو منفی بیان هم نه دی ورکړی القاعده خپل کار کوي او دوی خپل القاعده چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوازینی مشکل لري نو هغه د دې چې دوی وايي په دې ډله کې هغه کسان هم کار کوي چې د صدام حسین په باث ګوند کې ول نو اوس چې حالات لږ سم شي او دوی فکر وکړي نو کې دي چې القاعده یا له دوی سره یو ځای شي او یا اسلامي دولت ډله له القاعده سره یو ځای شي
القاعده کې سره مل جائے یا القاعده ان کے ساتھ مل جائے
دا شنونکو خبريالانو په خبره د اسلامي دولت وسلوال ډلې کې په پاکستان کې د ځان لپاره پیاوړې مرکز پیدا کړ نو هغه هیواد له امنیت سره سره به د افغانستان امنیت هم وګواخي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري پامیر ساحل او چې په پاکستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې د شتون یا نشتون په اړه تاسو ته راپور اوروي اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم چین ته په خپل وروستي سفر کې د صوبه لپاره غورځولې او په لاسلیک سو پروژو کې یک یوه هم د پښتونخوا په اړه نه ده دا د ونیور ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستنی دوره کې له چین سره د پرمختیا پر نولس پروژو باندې لوزنامه کړې وي په دې اړه نور حال مشال د لپېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي
دا نه پورس صوبای اسمبلی غونډې رستو مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د چین په دوره کې صرف د پنجاب استازي کړی دا او د دغه صوبې خلکو او ځوانانو د پاره د پرمختیا پروژې لاسلیک کړی دي د وویل چې د بده مرغه وزیر اعظم نواز شریف ته د پښتونخوا صوبا د پرمختیا او روزګار پروژو کې په نظر ناراضي
موږ وزیر اعظم صاحب ته دا صوبا ډوخاري نه هغه په حساب کې دوستانه او تر اوسه پوری موږ سوې ده پر وفاق طرف نه د چاینا چې کوم لون دی ډونرز یا دغه دی انویسټر دی موږ یو سکیم هم نه ورکړي او ماته په دې افسوس
دا شان د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ هم د وزیر اعظم نواز شریف چین سره دا پروژو په لاسلیک نیوکه کړی دی او ویل دی په کار ده چې نواز شریف د یوسف نه بلکې د ټول هیواد نمائندګي وکړي
منګه د وزیر اعظم پاکستان چې چین ته په دوره تللی وو پکار خدا وا چې هغه د ټول ملک نمائندګي کړی وي کراچۍ نواله د خیبر د غرونو پورې د هر چا نمائندګي کړی وي ښکاری دا چې هغه د پنجاب د وزیر اعلی په حیثیت باندې هلته تللی وو موږ په دې خفګان کو
د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پنجاب صوبې همیشه د وړو صوبې د خلکو استحصال کړی دی او د دوی قدرتي وسایل یې د خپلو ګټو لپاره استعمال کړی دی د اول د پښتونخوا یو غریبه او جنگ ځپلی صوبه ده او په کار ده چې وفاقي حکومت د دې صوبې د خلکو محرومیانو کې نور زیاتوالی ونکړي
پنجاب همیشه زمونږ سره استحصال کړی دی زمونږ حقوقي غصب کړی دی د بجلی په رائلټۍ کې تر اوسه پورې هغه مونږ سره چې کوم د ظلم او د ناروا سلوک سره مونږ مخامخ یو زما په کلو کې زما په علاقو کې سکولونه نشته زما په صوبه خیبر پښتونخوا کې روډونه نشته زما په صوبه خیبر پښتونخوا کې د روزګار مواقع نشته او به زما دي زنګلات زما دي مادنیات زما دی قدرت وسائل دلتری خدای باوجود صبح خیبر پختونخوا عوام د مرکز نه د احساس محرومی شکار دی.
دا یادونه ده چې وزیر اعظم نواز شریف چین ته په خپل دوره کې د 2.5 بلین ډالرو د پرمختیا 19 پروژې چې زیات تر پکې د برېښنا او توانایي ستونزې ختمولو لپاره لاسلیک کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
سمرجغل مشال رادیو خاوري پرم په پېښور کې د یو غیر دولتي ادارې تر سیوري لاندې د لسم بدلون په اړه په یو غونډه کې سبای وزیرانو، سنټرانو او کارپوهانو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې د بدلون د تیر حکومت یو تاریخي کارنامه وبلل. په دې غونډه کې د لسم بدلون روس له سوی خپلواکۍ په ترڅ کې له مرکز څخه ثبوت د محکمو د سپارلو پر ستونزو بحث وسو او پر مرکزي حکومت نیوکې وسوی چې مرکزي حکومت نه غواړي چې ګټورې محکمې ثبوت وسپاري. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د اطلسم بدلون په اړه په دې کانفرنس کې صوبایي وزیرانو، سینیټرانو او کارپوهانو اطلسم بدلون د تیر حکومت یو لوی کارنامه وبلله او دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
کومانه سوګدا ته پوزي په تیر حکومت کې ټولو کې خکار څه شوی زه به ام چې 18 امندمنټ ټولو کې خکار دی چې هغه شوی چې صوبو ته اختیار راغی یو زموري راغلی چې زموري په چمه راشي نور سره بخا مخزن سمول غوړي.
د اطلسم بدلون او د دې آئینی ترمیم لاندې صوبو ته د خپل واک ورکولو په اړه د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
در تیر شوی حکومت ډیر لوی کارنامه را چې صوبو ته خپل اختیار ورکړی دی، صوبایي خود مختاری ورکړی دی. موږ نن هم د زرداری صاحب تعریف کوو، دا کار په د پاکستان په تاریخ کې وړو صوبو له هیڅ نه کاو او د زرداری صاحب ورکو تر دې نوم خبرو کا دا نوم موږ ټول عمر غوښتو. موږ نن نواز شریف موږ دوه ډله اتحاد سره بات کړی دی، موږ نواز شریف نه راکړی د دې صوبې نوم نو نولې نو د احساسي کمتري نه د احساسي مورونی ما دا ډیر لوی ګټه شوی دی.
که هم په اطلسم بدلون کې د صوبایي خپلواکۍ لاندې صوبو ته د ځینې محکمو د سپارلو خبره شوې ده، خو د دغه محکمو د سپارلو په بهیر کې د مرکز او صوبو ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې دي او د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د مرکز او صوبو ترمنځ د اطلسم بدلون وروستو د راپورته شوې دغه ستونزو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي حکومت نه غواړي چې ګټورې محکمې صوبو ته وسپاري.
بل مرکز ته بنیادی شیزونه مونږ نه نیولې دي، لکه مثال په تور وفاقي حکومت 25 داسې هوټلونه، موټلز او داسې ریسټورانټونه پرایوټایزیشن لیست باندې دا کړی دي. خیر چې په هغه کې 12 صوبې دي، خیبر پښتونخوا دي، زموږ چې کوم ارکایوز ډپارټمنټ ته دغه شانتي میوزیمز دي، په دې کې تقریبا 3000 نه بل داسې انټیکویټیز دي چې هغه صوبې حق دی او هغه وسم دغه سره دي، هغه صوبې ته نه دي هینډ اوور شوی. لکه په هیلت کې نیشنل پروګرام فار فیملی پلاننګ دی، د هغه تنخواګانې 2017 پورې دا کمیټمنټ دی چې هغه به ورکړي. هغه لکه رالیګي خو پورا پیسې نه رالیږي او گیپ چې نه به صوبه پورا کوي، صوبه ته محکمه ترانسفر شي او د محکمو چلول لپاره پیسې ترانسفر شي نه دي.
خود خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل چې د اطلسم بدلون د عملی کولو لپاره یو صوبایي کمیټي هم جوړ کړی شوی ده او په صوبایي اسمبلی کې دوی د اطلسم بدلون وروستو د صوبې ته د سپارل شوی محکمو لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړی دي.
زمونږ صوبایي حکومت په دې باندې باقاعده کار کوي او د دې لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی ده. د وخت کې موږ سره 104 نوي قوانین چې نو موږ سره په پایپ لاین دي، 38 موږ فاسټ کړو نو لګیا دي موږ کار روان دي.
د یادونې وړ ده چې په کال 2010 کې په تیر حکومت کې د اطلسم بدلون لاندې د صوبې ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړی شو او د دې ترڅنګ صوبو ته د خپل واک ورکولو لپاره په اطلسم بدلون کې ځینې محکمې هم صوبو ته د سپارلو خبره شوې ده، خو تر دې دمه صوبو ته د محکمو د سپارلو دغه عمل سرته نه دی رسیدلی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. پرون د خیبر پښتونخوا له سوات څخه کراچي ته تلونکی بس د سوباسین په سکر سیمه کې لویلاري سره وجنګېدی چې په ترڅ کې لږ تر لږ 15 مسافر ووژل شول چې زیاتره ماشومان او ښځې وي. د سوات کراچي ته تلونکی دغه بس په پیښه کې 28 مړي سوات ته رسول شوی دی چې د ځلې انتظامی دغه مړي وارثانو ته ورکړي. دغه مړي نن په سوات کې خاور ته سپارل کیږي. په دغه نور حال سوات د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات خواجه خیلې مرستیال کمشنر غلام سعید وایي چې تیر ورځ سکر کې د سوات نه کراچۍ ته تلونکي بس پیښه کې د 500 نه زیات تنانو تعلق د سوات سره دی. دوی وویل چې په دغه کې درې کم څلوېښتو مړي سوات ته راوړلی شوي دي چې ضلعي انتظامیه د هغوی والسانو ته حواله کړ دي.
نو بیا سار د زمونږ د شپږ بجې خواداخیلې هسپتال ته هغه کم یا راورسېدو د مړي چې کوم دي او مونږ هغه خپل ورساو ته او هغوی ته بیا مونږ ته حواله کړو اوس که د ټول دا کم دي سره ورساو ته حواله شوي دي او هغوی خپل دغه ته وړي دي.
پیښه کې د مړو شمېرې په اړه ښاغلي وویل چې دې کې باز تنانو مړي کراچۍ ته وړلی شوي دي او سوات ته راوړلی شوي تنانو تعلق زیاتره د سوات خواداخیلې او مدین سیمو سره دی.
دلته د موږ سره ټوټل په دغه خوا د خپل تحصیل کې زموږ سره 18 کسان دي په بحرین تحصیل کې 19 کسان دي په دې 18 کسان کې خو په ګډر کې اکثر د خپل شکل کې زموږ سره 4000 کې 15 کسان 4000 نیمې کړي دي دا غړي دا غړي نه دا به کیږي دا شان په بیا کې د یو کور شپږ کسان دي د بل کور هم شپږ کسان دي نو دا ټول د یو بل کور دی دا به یو کس دی دا ټول څه ملي شکل کې نو د کډیا د کسان دا بیا د کلو کې بیا اتحادیه راځي کیږي.
ڈی سی غلام سعید زیادہ کا چې ضلعی انتظامیہ د متاثر خاندانو سره پورا پورا مرست کوي او د هغوی لپاره د مالی مرستو لپاره د صوبائی حکومت سره په تماس کې دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
په اسلام آباد کې د کډوالو او سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې د یوې غونډې پر مهال نړیوالې ټولنې له پاکستان سره د 700 میلیونه ډالر مرستو ژمنه وکړه. دا غونډه پرون د پاکستان د خزانې د وفاقي وزیر ساګدار په مشرۍ کې وشوه چې د نړیوالو مرستندوی ادارو په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفیرانو هم ګډون پکې کړی و. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال راډیو خبریالي رابع اکرم خان څو شېبې وروسته شریک کړي دي. راځي چې ورته غوږ شو.
پرون چې کوم ډونر کانفرنس د پاکستان چې کوم د قبایلي سمو کډوال دي او کوم د سیلاب نه متاثره خلک دي د هغې د بیا بحالې لپاره د پاکستان د حکومت لخوا راغوښتل شوی وو. په دې موقع نړیوالې ورورولۍ لخوا چې دی 700 میلیونه ډالرو اعلان شوی دی. په دې ډونر کانفرنس کې د نړیوال بینک، ایشیایي ترقیاتي بینک، اسلامي ترقیاتي بینک، یورپي یونین، جاپان او د برتانیې د نړیوالې د ترقۍ ادارې چارواکو په دې کې ګډون کړی وو او په دې موقع دا خبره هم مخې ته راغله چې د نقصاناتو کم نور چارج به مخکې اخیستل کیږي نو د هغې نه پس به هم نړیواله ورورولۍ به خپل مرسته جاري ساتي. دا ډونر کانفرنس پاکستان لخوا راغوښتل شوی وو چې مقصد یې نړیوالې ورورولۍ نه مرسته ترلاسه کولو. خزانې وزیر په دې موقع امدادي ادارو ته دا باور هم ورکړو چې د دې رقم استعمال به په شفافه طریقه کیږي.
رابع اکرم خان وو چې په اسلام آباد کې د مرستو په لړ کې د غونډې حال راکاوه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او تاسو پام د بل راپور پر لور راګرځوم. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ویلی چې د پاکستان او افغانستان د نوي حکومت ترمنځ د همکاري څخه خوشاله ده. دا خبرې نوموړي په لندن کې په داسې یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وکړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم پکې ګډون درلودي. په دې اړه نور حال ملالي بشیر راکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ له همکاري څخه خوشاله ده. د دې د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري د طالبانو پر ضد په مبارزه کې کافي وبلله. میرمن مرکل چې پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په برلین کې ولیدل په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د افغانستان د نوي حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ نږدې تماس شته. موږ پوهیږو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترک تماس د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د بریالیتوب لپاره بنسټیز شرط دی.
میرمن مرکل همداراز د پاکستان او هند د اړیکو په اړه وویل چې جرمني په سیمه کې ثبات غواړي.
موږ همداراز د پاکستان او هندوستان د روابطو په اړه خبرې کړې دي او زه هیله لرم چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ به شام مذاکرات وشي. د جرمني په شمول اروپایي هیوادونه په سیمه کې ثبات غواړي.
میرمن مرکل زیاته کړه نړۍ د تروریزم له تهدید سره مخامخ ده او پاکستان اوس هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې لویه قرباني ورکړې ده او زه په دې باور یم چې موږ به پر دې تهدید ډیر ژر برلاسی ومومو. د جرمني صدر اعظم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو روابطو په اړه خپل هله په داسې حال کې څرګندوي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس جنرال رضوان اختر د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د پاکستان لوی درستیز تیره اونۍ له افغان چارواکو سره ولیدل او له هغوی سره یې پر دوه اړخیزو روابطو او د تروریزم پر ضد د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. لبلی خوا ټاکل سوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ سي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د سهار لسنې بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوړي.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي بیګا یوې امریکایي بی پایلټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې بمباري کړې چې په ترڅ کې شپږ وسلوال وژل شوي. پلپلو پاکستاني جنگي الوتکو خیبر ایجنسۍ کې بمباري کې دیارلس وسلوال له منځه وړي. د پاکستان فوج وایي په سکر کې په ترافیکي پیښه کې د مړو شوو کسانو جسدونه د خیبر پختونخوا په پېښور باجوړ او سوات کې د هغوی خپلوانو ته رسولي دي. په کراچۍ ښار کې نن سهار په یو بمي چاودنه کې څلور کسان ژوبل شوي دي. پولیس وایي دغه چاودنه په بلدیا ټاون کې د رینجر ځواک د موټر سره نږدې شوې ده، خو د رینجر ځواک سرتیرو ته پکې ځان نه دی اوښتی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي په پاکستان کې میشت پښتانه مشران باید یو موټی شي څو خپل قام د وژنو او ناخوالو څخه وژغوري. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي د نوي افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د روابطو ټینګوالی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مثبت ګام دی. نوموړی د ملالې یوسفزۍ د هڅو ستاینه هم وکړه. د افغانستان یوې محکمې د کابل بانک دوه پخواني چارواکي شیرخان فرنود او خلیل فیروزی ته د اختلاس یا غبن او فراډ یا دوکې له وجې 15 کاله د بند سزا واوروله. ایرانی نوبل جایزه ګټونکي شیرین عبادی وایي د ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په واکمنۍ کې د بشري حقونو وضع د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد له دورې څخه هم خراب او بدتر حالت کې ده. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان وایي په جنگ ځپلې ختیځه یوکران کې د تشدد نه په ډکو پیښو کې د زیاتوالي خطرې مخ په زیاتېدو دي او د یوکراین او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د اوربند په تړون د دوه میاشتو تیرېدو باوجود هم جګړه لا ختمه شوې نه ده.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. او تاسو پام د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. دا چې نن د پاکستان کې مهم ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی سراج ظهیر مهم ټکی راخستی دی، راځي چې ورته غوړسو.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په فاټا کې په ترقیاتي کارونو کې پزند باندې لیکلې ده او د خیبر پښتونخوا د گورنر داخلي لیکي چې د قبایلي سیمو په ترقیاتي منصوبو کې درغلي کوونکو او په دې کې د ځنډ پیدا کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کیږي. ادارې وړاندې وایي چې د لړکی حکومت د 250 هغه ټیکدارانو په ضد د کاروایی حکم ورکړې دی چې پیسې یې اغستي او ترقیاتي منصوبې یې په نیمه کې پرېښې دي. ادارې زیاتوي په فاټا کې به هله ترقیاتي منصوبې سرته ورسي په کوم ورځ چې په دې کې ککړ هر کس ته سزا ورکړل شي. نو باید چې دې لړکې له تیرو وختونو پرنګ یوازې د خبرو نه کار وانه غستې شي، بلکې خپلو احکاماتو ته عملی شکل ورکړل شي، ځکه چې دا د وخت ضرورت هم دی او دا رنګ به د قبایلي اولس د حقونو ازاله هم وشي. نو پکار ده چې وفاقي حکومت د دې معاملې ادراک وکړي او دا سنگینه مسله زر تر زره هوار کړي. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د سرشمیرنې په اهمیت لیکلې او وایي چې د صوبو د اعتراضاتو نرستو د سرشمیرنې معامله مشترک مفادات کونسل ته حواله کړی شوې ده چې د کومې رستو به د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا کونسل د صوبو اعتراضات لري کوي او بیا به د سرشمیرنې د فیصلې اړخته ځي. د ادارې په وینا سرشمیرنې یو آئینی غوښتنه ده کومه چې سرته رسول ډیره ضروری ده، خو په پاکستان کې له څو کالو راهیسې سرشمیرنه نه ده شوې، د کومې له کبله چې یو شمېر مسلې را پیدا شوې دي، ځکه چې د یو ملک ترقیاتي کارونه او نورې معاملې د انسانانو د سرشمیرنې په اساس ترتیب کیږي، خو دلته پاکستان کې د شپږو کالو راهیسې دا ملا د زړخ کار ده. ادارې مخکلي کې د غرنګوټونه هم په دې بنیاد کېږي چې په یو ملک کې څومره اوټونه دي، خو د بده مرغه دلته چاته هم سمش میرن نه ده معلومه. څوک 13 کروڑ وایي او څوک بیا دا شمیره 40 کروڑ ښایي. نو باید چې حکومت د ټولو مسلو د حل لپاره زر تر زره د سرشمیرنې بندوبست وکړي چې دا رنګ د پاکو صافو انتخاباتو سره سره اولسي مسلې هم په سم ډول هوارې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان شخصي ټلویزیون خبريال حامد میر د خبريالانو ساتن ټولند په واسطول لیکي ویلي نامعلومه کسانو بیا د تګوښونه کړی دي. روان کال په کراچي کې پر حامد میر بریدو سوچ پکې د جوبلس بل پلو فارم پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د پښتنه راپورته کړی دي چې د افغانستان د بیا وداني او بیا رغونې رښتینی ماډل څه کېدای شي. د دوړ موضوعات لنډیز له پامیر ساحل اور.
روان کال د اپریل پر 19 نیټه په کراچي کې وسلوالو د پاکستان جیو ټلویزیون پر خبريال او د روانو چارو د پروګرام کوربه حامد میر ډزې وکړي او د یې جوبل کړ. حامد میر په هغه ورځ شپږ ډزې لګیدل چې پکې دوه مرمۍ وس هم د هغه په بدن کې دي. نوموړي د خبريالانو ساتنې ټولنې او خپلو ځینو ملګرو ته په استولي لیک کې ویلي دا وس حرکت کولای شي، خبرې کولای شي او خپل کارونه په سبا توګه پر مخ بیایي. د ده په خبره وس هم د فیزیوتراپي روانه ده او دوا خوري. د خبريالانو ساتنې ټولنې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په خپل یو لیکنه کې وایي حامد میر ورته یو لیک استولی دی چې پکې هغه ویلي یو ځل بیا ورته ګواښونه شوي دي. حامد میر په خپل لیک کې وایي د تځکه ګواښونه شوي دي چې دی د خبريالانو په یو غونډه کې د ګډون لپاره بنګلاديش ته ځي. په دې غونډه کې به د 1941 زیږیز کال د هغو پیښو په اړه خبرې کیږي چې له کبله یې مشرقي پاکستان له غربي پاکستان نه بیل شو او د بنګلاديش په نوم نوی هیواد جوړ شو. د خبريالانو ساتنې ټولنې سي پي جي وایي حامد میر په خپل خط کې لیکلي کله چې دی په اسلام آباد کې د بنگلاديش له سفارت استون شو نو څو ساعت وروسته ځنو پر اسرار خلکو د بیلابیلو ورځپاڼو دفترونو ته سیډیانی وروړي چې پکې د پر ضد خبري شوې وي. میر په خپل لیک کې وایي تر هغې وروسته ډیرو خلکو د پر ضد پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر لیکنې وکړي او وایي ویل چې حامد میر د پاکستان دښمن او د بنگلاديش ایجنټ دی. د خبريالانو ساتنې ټولنه د میر لخلي زیاتوي په سیډیانو کې د حامد میر د خبرونو برخې ثبت شوې وي چې پکې د په بنگلاديش کې د پاکستان د حکومت پر پالیسیو انتقاد کړی وو. بلې خواته پر داسې مهال چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شوی او نړیوال جنگي ځواکونه له هغه هیواد وځي، ځینې رسنۍ لکه فارن پالیسی مجله دا پوښتنه کوي چې غرب او امریکا په افغانستان کې څه بدلونونه راوستل غواړي. فارن پالیسی مجله وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره رښتینی ماډل څه کېدای شي. آیا افغانستان به د منګولیا په څیر هیواد شي او کنه د جنوبي کوریا غوندې؟ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ګډون یو شمیر اروپایي مشرانو په خپل بیلابیلو بیانونو کې دا روښانه کړی ده چې نړیواله ټولنه او ناټو باید دا تمه ونه لري چې له افغانستانه به سویټزرلینډ جوړ شي. دې مشرانو ویلي چې په دې لړ کې باید معتدلې هیلې ولرل شي. فارن پالیسی مجله د ځینو شنونکو له خولې وایي منګولیا د راتلونکي افغانستان لپاره یو مثال یا ماډل ګرځېدای شي، خو ځینې شنونکي بیا دا نظر لري چې که د افغانستان اقتصاد د جنوبي کوریا په څیر شي او د اقتصاد په ځانګړو څانګو کې پرمختګ وشي او مهارت ترلاسه شي نو دا به ښه وي. د مجلې په وینا افغان مشران او پالیسی جوړونکي تر اوسه ونه توانېدل چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره یو نظر او پلان ولري. که څه هم ولسمشر اشرف غنی ډیر خواریکښ او متحرک کس دی او د افغانستان لپاره په خپل ذهن کې بیلابیل پلانونه او پروګرامونه لري، خو دی په یوازې ځان افغانستان بیا نشي ودانولی. فارن پالیسی مجله زیاتوي اشرف غنی یو مسلکي او ژمن کاري ټیم ته اړتیا لري چې د فکر په حقیقت بدل کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي ک روس لزړه نه غواړي چې په اوکران کې دی امن راسي نو ورته د نړیوالو پولو احترام وکول غواړي، جنگي استران به خوشی کول غواړي او هم دا ډول د روس پلو بیلتون پالو یوکرانیانو لملاتړ څخه به هم لاس اخیستل غواړي. د مشال رادیو مرکزی څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی چې لنډیز یې نجیب عامر درته اوروي.
امریکا له روسیې سره په دې خبره استدلال کوي چې په ختیځ یوکران کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ته د نوو وسلو او ملاتړ په ورکولو سره بل شوي ورته نوره لمن نه وهي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په واشنگټن کې رسنیو ته وویل امریکا په دونباس سیمه کې د روسیې د پوځي مداخلې د زیاتېدو او بیلتون پالو ته د ټانکونو او نورو درنو جنگي اوزارو د چمتو کولو غندنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې سرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای ویل د دوی سارونکو په ډونیتس کې چې واکې د بیلتون پالو په لاس کې دی درنې وسلې او ټانکونه په دې وروستیو کې لیدلې دي. جینسا کې پر روسي او بلتون غوښتونکو په یو وخت د سرګند تشدد او د سپتمبر په 15 نیټه په منس کې د شوي اوربند د ماتولو الزام لګولو. جینسا کې وایي مسکاو کلزرنه غواړي چې په سیمه کې د امنیت راشي، نو ورلب په کار وي چې بلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکړه بند کړي، نیول شوي کسان دې خوشي کړي او د یوکرین سره نړیواله پوله دې وتړي. امریکي او اروپا پای ټولنې پر روسیې له دې امله یو لړ بندیزونه لګولې چې مسکاو د یوکرین په کرایمیا سیمه کې منګولې خښې کړې او په لوهانسک او ډونیتس کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړی. بل پلو مسکاو له دې خبرې انکار کوي چې ګواکې دوی یوکرین ته وسله او یا هم ځواکونه استوي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ شغله مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به ډیر ژر د پاکستان سفر ترسره کړي. تر دې وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار شوکت عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د شان د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر هم د کابل سفرونه کړي دي. خو که یو خوا د دواړو هیوادونو مشرانو تګ را تګ زیات شوی، نو بلخوا ورسره د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې په تشدد کې هم زیاتوالی راغلی دی. پوښتنه دا ده چې له سیاسي او سفارتي هلو ځلو سربیره په تشدد دود کې زیاتوالی ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه به د عبدالحق کړ راپور واورو.
په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې تشدد زیات شوی دی. د بیلګې په توګه یوازې د سې شنبې په ورځ په اورګزی او باجوړ ایجنسیانو په بنو ښار، کوټه او داشان د افغانستان په ننګرهار، تخار، کندوز او کندهار کې د تاوتریخوالي یو شمېر پېښې رامنځته شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ د اړیکو د سمولو په خاطر تګ راتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نوی حکومت جوړېدو وروسته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د ISI مشر جنرال رضوان اختر جلا جلا کابل ته تللي او هلته له افغان او نیټو مشرانو سره لیده کاته کړی دي. که څه هم د لیدنو وروسته دغه مشران د ترګري د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ هوډ څرګندوي، پښتنه دا ده چې هم له دې سره جخت د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې تشدد ولې زیات شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو احمد شاسپر د دې وجه د پاکستان هغه هڅې یادوي چې غواړي پر افغانستان د تشدد دلاري ځان برلاسه کړي.
اوس چې دواړه هیوادونه د چنو په حالت کې دي، همیشه په خوا رواج داسې و چې د چنو په حالت کې باید کوشش کوو چې خپل زور زیات کړي چې امتیاز واخلي. دغه تشدد چې موږ په افغانستان کې یو، نو د دې لپاره چې زور زیات کړه او امتیاز واخله، دا هم زما په عقیده ده د سولې په لار کې مهمه کار نشته ممیدلی، چې البته اوس دا یو واقعیت دی. نو ګورو نور عوامل هم شته چې هم بینی فشارونه دي پر پاکستان، خلکو اوږده جنگ ستړیا ور زیاته کړې ده، د افغانستان د طالبانو فعالان محبوبیت هم کم شوی دی.
خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر حسن عسکری بیا په تشدد کې زیاتوالی له افغانستان د امریکایي ځواکونو له ممکنه وطني او په قبایلي سیمو کې له روانو پوځي عملیاتو سره تړي.
کومه وجه چې موږ ته په نظر راځي هغه دا ده چې څنګه څنګه امریکایي ځواکونه وځي، نو افغان طالبان موږ ته زیات فعاله په نظر راځي. بل خواته په پاکستان کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې پوځي کار روان شوې دي، نو له دې وجه هم پاکستانی طالبان افغان غاړې ته وروختي دي او هغه افغان طالبان چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې میشت ول هم افغان خاورې ته وروختي دي، ځکه چې افغان حکومت هم پر پوله څه زیات موثر کنټرول نه لري. نو په داسې حال کې وسلوال د خپل ځانونو د پیاوړي کولو کوشش کوي.
که څه هم د پاکستان او افغانستان پر پوله د دواړو هیوادونو په لکونو فوجان ځای پر ځای دي، خو بیا هم په سرحدي سیمو کې تشدد کم شوی نه دی. ډاکټر حسن عسکری وړاندیز کوي چې باید دواړه هیوادونه پر سرحد د وسوالو د مخنیوي لپاره یو طریقہ کار وزکړي.
اگر تو افغانستان اور پاکستان
که پاکستان او افغانستان د سرحدونو په منظمولو سره سلا شي، نو زما په خیال د سرحد دواړو غاړو ته د فعال وسلوالو مخه نیول به اسانه شي. او که داسې نه کیږي، نو که د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مخه و هم نیسي، خو د افغانستان لپاره به پاکستان ته څیرمه خپلې سرحدي سیمې منظمول ډیر ګران شي. ښه به دا وي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي. همدا وجه ده چې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی او کوشش کوي چې په یوه طریقه کار سره سلا شي. زما په خیال د افغانستان ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال به په دې اړه ځینې مسلې حل شي.
د ډاکټر حسن عسکری په څیر د پاکستان او افغانستان ځینې نور کارپوهان هم خوشبیني څرګندوي چې د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د رواني اونۍ په پای کې د اسلام آباد کېدونکي سفر به شاید د دواړو هیوادونو د اړیکو په مخ کې د پرتو خنډونو په لرې کولو کې لږ څه مرسته وکړي.
تاسو ستونزې
ورانه تا کار جون یو څوک داخلي وي، خو
خلک دې بیا روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. او سم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هلیته په تاندې هلی خبرونه کې دا ځل د سنایجاز سره خبرې کوو. سنایجاز په پېښور پوهنتون کې زده کوونکو ته د میډیا یا رسنیو په اړه روزنه ورکوي. نوموړی د کلتور او تعلیم د ودې لپاره د ګندارا په نوم د یوې ادارې جوړونکی هم ده. د دې سربیره د ماشومانو د لوبو د وسلو یا ټوای ګنز په ضد یو کمپاین هم چلوي. نوموړی د خیبر پښتونخوا د مردان سره اړه لري. نو راځئ چې ورته غوږ سو. دا تاسو او دا تاندې هلی چې جوړونکی فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د کلتور او تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي سنا اعجاز سره خبرې کوو.
چار دیواری پاتې مین بلډینګ یلوتی او پاغه چې موږ کې او الکان چې کوم دی واړو واړو او ساز وته ولاړو په نور باندې بلډینګ پورا انګته هغه خپل سبق وینې زه پدې ما هما کې نور همت راشي.
سنا اعجاز د خیبر پختونخوا د مردان سره تعلق لري. هغه د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. د پېښور په جرنالیزم ډیپارټمنټ کې زده کوونکو ته ټریننګ هم ورکوي. سنا اعجاز د کلتوري پرمختګ او د پښتو ژبې د ودې لپاره د یوې ادارې ګنداره جوړونکې هم ده او د ماشومانو د لوبو د وسلو یا ټای ګنز خلاف هم یو کمپین چلوي. د پېښور په جرنالیزم ډیپارټمنټ کې د خپل کار په اړه سنا وایي.
ڈپلوما کورس کی یا هنرونه چې کوم دی صحافت سره لیمنت او په ټول دنیا کې کیږي. نو هغه یو شارټ هغه په موږ بوټ کیمپ مې شو چې په دې دریمیاشت کې کورس کې موږ هغه ته دا خیو خیلی کوشش کوو او هغه سره په هیومانیټی باندې یعنی په انسانیت باندې کلاس هم ولم.
سنا اعجاز وایي پښتنین جنا ډېرې کمې د جرنالیزم اړخت راځي او اکثره د ډیرو ټولنیزو مشکلاتو نه تیریږي. هغه وایي
پښتنین جنا کې ډېر په مشکل راځي. لکه موږ چې کورس اناؤنس کړو موږ دا کرایټیریا چې کم از کم 40% خو موږ سره جنې راشي خو جنې کې اپلای ډېره کم کوي او چې موږ نو هغه کتا سره غره ناغه به زیات تر بل جبو والا یعنی پنجابي سپیکینګ یا به اردو سپیکینګ جنې کې به پښتنې ډېرې کم راشي. هغه ته د سر ریسټریکشن شي او سم مسلې دی په صحافت کې نه کومه ځما خیالدار چې هغه د وژنا او د تر هغه د وژنا هم دغه چې د تیر وسو کال کې زمونږ پښتنو صحافیان ډیر زیات هغه کې ټارګټ شو. په پښتنې سیمه کې هغه زمونږ قبایلی سیمه کې دا هغه یې د وژنا هم شاید چې په میډیا کې ډیر زیات نه راځي.
سنا اعجاز د گندارا په نوم د امن او د کلتور د پرمختګ اداره اهم چلوي. هغه وایي د تیرو سو کلونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ کلتور او د خلکو ژوند سخت نقصان رسولی دی. دا چې د دغه ادارې له لارې هغه څنګه د کلتور او ادب د ودې لپاره کار کوي او بدامنۍ تر ټولو زیات د پښتنو د ژوند کوم اړخ ځپلې، په ځواب کې سنا وایي
د دې حالات نه ډېر غټ نقصان چې کوم دی، هغه دی وخت زمونږ ادب او کلچر کې ډېر سیزن پر اساس چې زمونږ ادب کا ډېر زیات په خصوصي توګه هغه د زیات رسیدل دي. زمونږ آرت ته هم رسیدل دي، خو زمونږ ادب ته هم رسیدل دي. که تاسو آرت آرت کې کوم فن کې مونږ واخلو، څوک د تاسو تر کومو دغه شاته کوو د نس کال مخ کې تاسو تر کومو دغه آرت ګورئ نو هغه کې به څه ګوي جوړ شي، څه سندري به جوړ شي، څه به داس اوس د ټوپک سره یا سړی جوړ شي. بیا مونږ ادب سره شو نو ادب کې که تاسو شاعري واخلي او بیا خصوصي توګه چې کوم زمونږ هغه هزارې د وجه نه په 2009 یا 2010 کې کوم بین ولګېدو په میوزک باندې او په ثقافتي پروګرامونو باندې هغه د وجه نه چې کوم سی ډي کلچر بیا راغی او بیا یې چې کوم سندرې راغی. نو د پښتنو ادب ډېر رچ دی، هغه کې ادب کې رومانټیسیزم چې کوم دی رومانوي دغه زیات دی، شاعري زیاته وه. خو اوس که تاسو ګورئ تېرو لسو کالونو نو هر ګانه به تاسو ته داسې وایي چې په ولګارټي او وایلنس دا تشدد چې کوم دی دا په کې زیات دی. لکه دنیا چې کوم خپل د حسن تاریخ په سندره کې کوم هغه وایي چې زه خودکشه د ماته یم، په بلې سندره کې به هغه وایي چې زه نیم کلې نروان کوم نیم کلې به ورانومه حسن دی. بل محبوب د خپلې محبوبې دغه کوي تاریخ کوم په سندره کې نو داسې لګوي چې سترګې دنیا دې دوه تماشې دي. لکه دا زمونږ یو غټ نقصان دی، ځکه چې راروان کل ته مونږ څه ورکو لګیا یو. یو داسې رچ او دانا مالدار کلتور او ادب لرونکي خلک چې کوم دي هغه به داسې ورکوي چې یو تشدد او د هغه نه ډک کلتور او ادب به ول ورکوي. تاسو خو د څه کاچ نه واخلئ که نه زمونږ سندرو او ډرامو او کوم هیرو چې کوم دا هیرو چې کوم په ډراما کې جوړیږي دا کرکټر دا علی هغه یا وایلنس کې به خبره په آرام نه کوي او د سړي په وجه به هر چا سره بدتمیزي کوي. دا موږ دا چې کوم دا غټ نقصان دی او موږ هغه کلچر کې نه هم پدې شي نه باندې موږ کار کوو او بل دا چې تر څنګ دې په دې باندې جمع تیر څو کال نه کارو او دې کال مارا کوشش وکړو چې په دې ما یو پروجیکټ کې کوم انټرنیشنل کمپټیشن وو الومنای انگیجمنٹ انوویٹیو فنڈ په نوم باندې او باغې کې ما دا آئیډیا راغله چې موږ داسې چک آرټستانو شاعرانو آرټستان چې کوم هر قسمه فیلډ سره ادب سره یا فن سره تعلق لري نو هغه باندې موږ یو ټریننګ درکو چې دوی واپس خپل کلچر یا ادب کې څنګه عمل طرف ته راوستي شي. دا رومانی دغه باندې خبرې کولې شي او زموږ پروجیکټ چې زموږ خلک پاکستان نسل پروجیکټ کې سبمټ شوی وو هغه کې زما پروجیکټ چې کوم هغه او هغه وګټله. نو مطلب زما هم دې باندې هغه ته ما بیکګراوند کې راغله ورکړل چې څنګه موږ یو نان وایلنس دغه نه وایلنس طرف ته وتی.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې تراګری د خوځو ژوند هم تر ټولو زیات ځپلې دي. دوی د سوات نه تر خیبره پورې له کورونو نه پکړه کولو او د خیمه په ژوند کولو مجبور شوي. دغه حالاتو د خوځو د ژوند کلتوري اړخ ځپلې دي، لکه ګودر او ساګلتل په ودونو کې خوشحالي او سندري ویل اوس هم هغه شان اشتا کنه. په جواب کې سناوای
دین ډیر زیات حد پورې د مخال کې هم خزي متاثر شوی دي، ځکه چې کوم ما تاسو وی کنه هغه سردا شوی دي چې کو تاسو وای چې د ګډر کانسپټ د ګډر کانسپټ ګوره زمامور چې کله هغه وی چې کله د پنځل لس کال مل لسم کې باسه به کوئی هغه وی چې موږ بهر یو ځای لوبي کولی یو ځای موږ ای دا مسله بنو چې چرته په کلی کې ګرځې دو کې یاد هغه چې د سادر یاد ورکی یاد سره ضرورت بنو هغه شان دی. اوس هغه شان ماحول نه دی، اوس وړي وړي ماشومان چې کوم دی هغه کا دا بل کم دا کم قسم کلتور بھی سیری ڈرامو پر رکھے کہ خیلی کہنا دشمنے کی دیا راغی کور جنے اونچا تکڑی شی نو دا سیری ڈرامو کے خی چې راغی د کور جنے اونچا تکڑی شی تاسو یو آئیڈیا ورکوے گا نا یو کانسیپٹ یو فلاسفی ورکوے در ڈرامو در میڈیا پر ذریعے دا میڈیا ډیر غټ رول دی چې تاسو وایي چې دا خبره چې د دشمنی نه داغه خور اوچت کا یا داغه خور به داغه بیزتی وکړي شي د دې سیزن خلک اوم یاره نه زمونږ په ماحول کې ډیر غټ دغرا زمو خل چې موبیلیټی چې کومه ده چې نه کو یا د خزو چې دا یې ګرځیدم ګران شي ویلي هغه کې او بل په هر دې ډراما کې اونر کیلینګ یا په غیرت په نوم په قتل چې کوم دی هغه خود لیکيږي نو هغه کې بار بار دا خول کیږي چې سړی ته خو چوایس شته کاغه لائف پارٹنر سے جیسے یہ کہ خدا کو خور کی ناگی کی بیاگی کی ڈر کی بھی دا ڈرامو کی دا پسندر خدا پادب کی دا بار بار خود لکھی ہوئی پر ڈرامو کی دام خود لکھی گئی چیز خپل لکور کی نہ کہ هغه تعلیم ته نه پرېږدم. نو د یو قسم نه دا کلتور چې دا موږ باندې امپوز کړی کېږي او همدا کلتور چې دا نقصان دی جینکو لپاره، ځکه د دې وجنه تېرو درېو کالونو زه د جینکو په اسکالرشپ پروګرام باندې کار کوم. ماشه تقریبا 45 جینکې دي او 45 کې 16 فارمل دي. نو هغه جینکې چې کوم دي هغه داسې ګورو نه دي چې هغې غواړي چې موږ لاړ شو، خو بس چې موږ ریسرچ کړو نه دا پته لګېږي چې مور پلار چې کوم دي هغې افورډ کولی نه شي، هغې دا نه وس نه لري. نو د هغې په وجه هغې خپل زامن خولېږي خو جینکې تعلیم نه لېږي. نو موږ هغه جینکو سره زر کوو، تقریبا موږ سره شپاړس جینکې دي چې ډېر ښه او تېر د میټرک او د نائنت اگزام چې وکړو، هغې کې دوه جینکې زموږ سکالرشپ چې هغې اے گریډ راغلل. دا ډېره د فخر خبرې د دواړو ماشومانو میندې چې کوم دي کورونو کې کار کوي، د یو پلار وفات شوی دی، یو پلار ناجوړه دی. نو لکه داسې دي چې دا سیزونه چې دا اثر انداز کیږي، خو بیا هم موږ سره د امید یو نوی رغښتا چې دا سې کورونه موږ کولی شو. مطلب زه کولی شم، نو زه دا نه وایم چې زما د انډیویژل په کار باندې به ټول پښتونخوا تعلیم یافته شي، خو زما خیال داری چې که زموږ خپل دا ذمواري واخلو چې سنا اجاز کې دا کوي، نو بل کس به زه 45 دینه کې انفارمل کوم، نو بل کس چې کوم دی هغه هم شل کولی شي. نو داسې طریقه ده چې هر څه په ریاست هم دی چول پکار، هر څه ریاست هم ذمهوار دی په څه دغه باندې، خو د هر وګړي هم څه ذمهواري جوړېږي. هغه ذمهواري نه خیال چې موږ هغه هم نه اخلي په خپل ذمه باندې.
سنا اعجاز وای دی یو داسې پروجیکټ ولیکو چې د دوی په ټولنه کې شاعران او لیکوالان څنګه د خپل قلم په زور په سیمه کې امن راوستلی شي، او دغه په نړیواله مقابله کې د پاکستان نه منتخب هم شو. دا وای
ما ویږي هغه په دې توګه باندې کړی چې د ښځو په حقوق باندې او یو انسان لکه موږ هر ځای کوي د چا لور د چا مور د چا خور ده، د دې دغې نه هغه یو انسان ده. یو انسان په توګه باندې هغه موږ څنګه اخلو؟ او په دې کورس باندې میل فوکس دا دی چې یو 50% فیمیل چې کوم دی هغې پارټیسپیشن دی، بل هغې کې دا کلیرنس چې دا موږ چې جوړ کړي دي کوم سوشلي سماجي طور باندې دا رول چې موږ آیډینټیفای کړي دي، مورې سنفي رولز نه موږ هغه دغې سره جنس سره ریلیټ کړي دي، لکه جینډر هم سیکس سره مکس کړي دي چې دا ښځه دا کمزوري ده، دا صرف استاده جوړېدي شي، دا بل رول نه شي کولی، دا استاده جوړېدي شي یا ډاکټره جوړېدي شي، بل فیلډ به نه شي تللی. او کوزي نو بیا نقصان دی یا دغه زه دا نه پوهېږم چې لکه کاغه استاده دا نو ټیک ده، کاغه سرکاري ما بس چلونه دا اورېدلي چې سرکاري استاده دي نو خو ټیک ده، کنه که پرایویټ بني این جی او کے بکار نہ کہیں، بل سے کار بنے گئی، انجینئر بنے جڑی گی، ڈاکٹر بنے جڑی، اور دار خل کو پر ذہن میں کہ دونوں کے انہوں نے شیر بھی بھی کہنا کہ ابھی دا مہینہ میں کہ جتا سے صرف کل نئے ایگزامپل در کم چھ زے دا وقت نہ کرنا ہو وقت کول نے وقت لو دل طرح پہ خور نہ سے کہ سپورٹس کمپلیکس تھے اور یہ تم لگا دا بھی چمن لگ لیے مائی جڑی کہ منگو واو کو نو چوکی دار ماتے چھ دل تر جن کو رات میں مانا دی اور دل تر جن کو واک سنا رہا کہ نہیں ہو گیا دا دے بند کی نہیں مونگے پزور دا دے نا باہر کو پہلے کہ دا جو پورا سسٹم لکھے پدی او دا سیزی نو ختم ہو دا بارا ما اس چیز ماتا سسٹم ہو چھ جن مثال نہ مونگے ہیومینٹی کلاس دا وی سرال نا وی مین فوکس ہم دای چھ انسانان صرف سڑی نہیں دی او یا چھ مونگے رپے در سری نظام دے وی ماتو لو پر وی کس تو سیزی نہ دی نو اوا تو مونگے پاس سکرین کنٹینٹ کے چھولے چھ کم دے مونگے دا اوا ٹریننگ آرٹ فار پیس پنو مانے جن چھ کم پروجیکٹ چې کوم څنګه غواړي چې امن ګوري امن د ښځې علاوه سوال نه پیدا کېږي چې راشي، ځکه چې تاسو 50% ښځې او چې تاسو نیمه آبادي په کور کې نه و سوچ داو کې چې دا غینه بغیر هم چې داسې بالکل ممکن نه ده.
سنا اجاز وای که څه هم د پښتنو په سیمو کې سکولونه ورانېږي، د جینکو د تعلیم خلاف پروپاګاندا کیږي، خو د دغه ټولو حالاتو باوجود خلک غواړي ماشومان یې تعلیم حاصل کړي.
تاسو دا چې ماشومان او خو تاسو دغه ته وګورئ، ماشومان مغې نه پاتې لږه ما څو سټوډنټس په تقریبا مقابله د ماته ارون په ساته خبرې جنسې چې موږ سکول هغه کې ماشومان تیارول هغه ما هغه سکول وال وته تاسو به یقین کوئ دغه د لټو یو میاشت پاتې نه چل جنسې دا خپل ماشومه چې کوم لا هغه په انټرنیشنل لیول باندې په تھائیلینڈ کې ڈبیٹنگ چیمپئنشپ کی سیمی فائنل تو رسی دنے دا دیر رفا خر خبری ماشومان ہمت میں دیلی کچھ سو پوری بیار مور بلار خبر راشی مور بلار اوہی ریزی پوری دی زی باپر اخفل لیکچر دا پارا مختلف پرائمری سکول و ہائی سکول کی زیرا والنٹیلی لیکچر در کوما پر تعلیم باہمیت بانے زمونگ یو لیکچر کو باجوڑے جنسے کی او واپسی کی مونگ پا مومن درالو پا مومن دا چر باجوڑ نتا سے شروع شے نو دا مومن د پټول لار چې کوم مین روډ باندې چې څونه د جنو کو سکول نو ټول لږتي هغه کې یو صرف نو سکول دا څو چې هغه کې لکس چار دیواری پاتې او مین بلډینګ یې لږتي او په هغه کې جنو کې او الکان چې کوم دی واړه واړه ماشومان او لکه دې جنو کې نه ماشومان خو بیا هغه جنو کې او الکان ناشو استاد ہوتا ولاڈ پر نور باندھے بلڈنگ پورا البتے ہو خپل سبق وے مزب پدی ما ہما کی نور ہمت راشی سیدھا ما شمان دی ردی سکول لو تیر لاری نہ پس سمجھ لے جاری گئی نو ما شمان نے نہیں کہ کم نہ تعلیم کر دماغ خلا گنے کمی جس تو استاد سو خبر دی کہ مور پلان سی کم اگے کی لگ ریزسٹنس آ گلی خو ریزسٹنس پر پختونخوا پر حوالے کی نہ خوب قبائلی سمو کے جات راغ لے
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.